پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم داسا جیرډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم په ټکنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د دې سربیره چې له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبرې روانې دي په افغانستان کې تازه د عملیاتو پر مهال امریکایي پوځیان وشل شوي دي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اجمل انڅخور
په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت وایي دوه امریکایي سرتیري د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې له غره څخه یو ډبره راخویدلې او په یو کور برابره شوې چې لږ تر لږه درې ماشومان وشلي او د اروپایي هیوادونو مشرانو له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د معاملې یا برگزیت د عملي کېدو لپاره د نور وخت په ورکولو موافقه وکړه بشپړ خبرونه واوري په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت وایي دوه امریکایي سرتیري د جمعې پرست عملیاتو پر مهال وژل شوې دي نن سهار د ناټو قاتم لاټړ ماموریت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او د وژل شوو سرتیرو د نمونه یادونه هم نه ده شوې سره له دې چې افغان طالبانو له امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې پیل کړې خو په افغانستان کې د نن تاوتریخوالی دوام لري د دواړو لورو ترمن څو ورځې مخکې د سولې وروستی پړاو خبرې د کوم توافق پرته پای ته ورسېدې خو دواړو خواوو ویل دي چې مختګونه پکې شوي په افغانستان کې د دوه امریکایي سرتیرو په وژل کېدو د نن 2019 کال په تیرو څو میاشتو کې په دې هیواد کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمیر څلور تنو ته ورسېده د ناټو غوښتم لا تړ ماموریت تر مشه لاندې د مهال افغانستان کې ول سره بهرني سرتیري میشته چې تر نمایي زیاتې امریکایان دي د کونړ ولایت مرکز اسداباد کې لغره څخه یو ډبره راخویدلې چې په یو کور برابر شوی او په نتیجه کې درې ماشومان مړه شوي او 15 تنه نور ټپیان دي د کونړ د والی ویاند عبدالان غنی مسمم د جمعې پوره ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه د مرکز اسداباد اړوند شاخیلو سیمه کې د غر خویدو له امله د یوې کورنۍ درې تنه شهیدان شوي او 15 تنه نور ټپیان دي د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی او سیمه ته د مرستندوی ټیمونه هم استول شوي دي
دا لومړی پیښنه ده چې په کونړ کې له غره راخویدلې ډبره په کور برابرېږي او خلکو ته مرګ ژوبله اړوي بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته زیاتې پیښې شوې او پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دا جرمني پارلمان په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت د 2020 کال د مارچ تر 21 نیټې پورې تمدید کړ په افغانستان کې جرمني ځواکونو موجودیت له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له دې هیواد نه بهر د جرمني تر ټولو لوی پوځي ماموریت بلل کېږي د جرمني پارلمان د دې پریکړې له مخې دیار له 100 جرمن سرتیري به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنه او لاغوي ملاتړ کوي جرمني په داسې وخت کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت یو کال نور تمدید کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه رپورټونو د ناټو د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي د پولی خمری خار په الوان دختکی او د وارداتي برېښنا د مزو د پریکیدو له کبله د کابل خار د برېښنا په جریان کې کمواله راغله د کابل د برېښنا ریاست پر خپل فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې وارداتي برېښنا تیر شپه شاوخوا 9 بجې او 10 دقیقې پرې شوه په پیغام کې د برېښنا د بهیر د پریکیدو علت نه دی ښودل شوی د کابل د برېښنا ریاست وایي په هغه صورت کې چې په سیمه کې کار امکان ولري نو پرې شوي مزي به نن بیرته وتړي په پام کې دا چې د بزګر د میلی مراسم او د کرنې نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل به په 230 خورپو کې مینوالو ته نندارې ته وړاندې شي د کرنې وزارت وایي د کرنې د نندارتون د پرانستو پر مهال به د حکومت چارواکي د بیلابیلو هیوادونو سفیران د نړیوالو موسسو استازي او د کابل ښار بزګران او قاریان حاضر وي د دې خان ورځ هر کال د وري په دویمه نیټه لمانځل کیږي او د اروپایي هیوادونو مشرانو له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د معاملې یا برگزیت د عملي کېدو لپاره نور وخت ورکولو باندې موافقه کړې ده د پنجشنبې د ورځې دې موافقې له اروپایي ټولنې څخه په غیر منظم ډول د برتانیا د وتلو خطر چې ښایي اقتصادي بې ثباتي پورته کړي ځنډولی دا مخینی توافق لمخه بریگزیت یاد د اروپایی ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلان باید رواني مارچ میاشتې په 9 نیټه عملی شوی وای، خو د پرونی موافقې پر بنسټ لا اروپایی ټولنې څخه په رسمي ډول د برتانیا د وتلو چارې به د راتلونکي می میاشت په 22 نیټه کیږي. د اروپایی مشرانو دا موافقه په هغه صورت کې عملي کیدای شي چې د برتانیې پارلمان دا روانه لا اروپایی اتحادیې څخه د وتلو نهایي پلان تصویب کړي. که د برتانیا پارلمان د اروپایی ټولنې د پنجشنبې د ورځې موافقه رد کړه، نو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا وتل به د راروانې اپریل میاشتې پر 12 نیټه عملي کیږي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبرې روانې دي، خو امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د تازه عملیاتو پر مهال تلفات اوښتي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې تفصیل درکوو. په کابل کې نن د دهقان جشن دی. د دې دودیزې میلې د پرانیستلو پر مهال د کرهنې وزارت له بزګرانو سره د مرستو ژمنه وکړه.
وزارت زراعت دو سال 230 میلیون افغانۍ را از طریق مایکرو فایننس بانک با قرضه های بسیار آسان و حتی برای یک فصل زراعتی هم این قرضه ها را آماده کرد.
د هلمند اطلاعات کلتور لرئیس سره د ماشومانو د ګوزند ناروغي د مخنیوي په ارتباط شغیدلی یو چې د دوی ریاست څمرسته کولای شي.
موږ کولای شو د رسنوی د لارې د پوهاوی په برخه کې ډیره همکاري وکړو. همداشان پولیو د واکسین د ګټو په حق لباندې خلک پوکو.
د زماره زما حق پروګرام هم لرو او پکې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ستونزو په ارتباط اوریدل شي. ناتو تړون وایي چې په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دغه پوځیان په داسې حال کې وژل شوي چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړې دي. د سولې د خبرو د وروستي پړاو له پای ته رسیدو سره سم د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامنۍ زیاته شوې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت نن جمعه په ویلامه کې د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، نه د دوړو وجل سویو سرتیرو نمونه په ډاګه کړي دي. د ناتو په ویلامه کې ویل سوي د امریکا د دفاع وزارت له پالیسۍ سره سم د هغو پوځیانو نمونه چې په پیښه کې وژل سوي د 24 ساعتونو لپاره نه افشا کیږي تر هغو چې خپلوانو ته خبر ورکړل سي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د لانجې پر سوله ییزې حل لارې مذاکرې کړې، په افغانستان کې ناامني لا هم دوام لري. په قطر کې د مذاکرو پنځم پړاو 14 ورځې دوام وکړ چې روانه میلادي میاشت پای ته ورسېد. په دغو مذاکرو کې دوړو لوریو د پرمختګ خبر ورکړي، خو نه دي ویلي چې کومه موافقه دي سوي وي. د ناتو د قاتم ملاتړ ماموریت په افغانستان که شاوخوا اوله زره سرتیری لري چې څه باندې نیمایي امریکایان دي. دغه دوه امریکایي پوځیان په داسال کې وجل کیږي چې پرون د نوروز په لومړی ورځ په کابل کې د 14 لکبل لښت لږه شپږ کسان وجل سول. د کابل په یو شمه میشت سیمه کې د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت د لیا دایش منل دی. د 2014 میلادي کال وروستیو راهیسې چې افغان ځواکونو د امریکا په مشرۍ له ناټو قواو د جګړې مسؤلیت اخیستی، په افغانستان کې د امریکایانو مرګ ژوبله په ډراماتیکه توګه کمه سوې ده. خو د وروستیو دو امریکایي پوځیانو له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 4 ته ورسید. د امریکا د حکومت او ناټو د راپورونو په حواله د 2015 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې په افغانستان کې 15 امریکایي پوځیان وژل سوي دي. په وروستیو کې د ناامنیو په پیښو کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. وروسته له هغې چې په قطر کې د سولې وروستی پړاو مذاکرې پای ته ورسېدې، تر یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې د افغانستان په زیاتو برخو کې جګړې روانې دي. واشنگټن د افغانستان د 18 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت شکایت کړی چې د سولې له دغو مذاکرو څنډې ته ساتل سوی دی. وسلول طالبان چې له افغان حکومت سره مذاکرو ته نه دي حاضر سوي، دغه حکومت د امریکا لاسپوڅی حکومت ګڼي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د بزګر دودیزه میله او پسرلنۍ کرنیز نندارتون نن په کابل کې پرانیستل شو. د کرنې وزیر په دغه نندارتون کې له بزګرانو سره د نویو مرستو ژمنه وکړه. دغلته د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د مینهوالو نندارې ته وړاندې شوي دي. له کابله د ازادي راډیو له خبریالي ناجي صافي څخه نور تفصیل اورو.
د بزګر دودیزه میله نن د کابل په بادام باغ کې د کرنې وزیر د کابینې غړیو لوړپوړو دولتي چارواکو بزګرانو او خلکو په ګډون د ویناو کرنیزو نندارتونونو او د بزګرانو په مارشونو او ملي اتڼونو ولمانځل شوه. دغلته د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د مینهوالو نندارې ته ایښودل شوي. صنعتکاران او سوداګر خپل محصولات د پلور او بازار موندنې لپاره وړاندې کړي او ګڼ شمېر خلک د دغې میلې او نندارې لپاره راغلي. د کابل د بزګرانو په استازیتوب یو تن مخکښ بزګر عبدالرحمن ناصری وویل چې حکومت باید د توکو د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. نوموړي وویل
قزمنګ په ولسوالیو کې سړی خود د پروسس بستهبندي مرکزونه جوړ شي، کولای شي د پردیو هیوادو د میوو واردولو مخه ونیسو او تولیدات مو له ډیره برخه پاتې شي، د ډیر وخته پاتې شي.
همدارنګه له کاپیسا څخه د انیسی په نامه یوې بزګرې وویل چې دا ډول نندارتونونه او میلې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې لپاره ښه ګام دی، خو په وینا یې چې حکومت باید د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره بازار موندنه وکړي. هغې وویل
اگه بازار داشته باشیم یا یک جا غرفه یا دکان داشته باشیم مواد خود بفروشیم، مواد از پاکستان و ایران میره به افغانستان فروخته میشه.
دغه بزګران له خلکو هم وغوښتل چې د هیواد اقتصادي پیاوړتیا لپاره له وطني تولیداتو ګټه واخلي. د نوي کال دویمه نیټه له 16 راهیسې د بزګر د دودیزې میلې د ورځ په نوم یادیږي چې د کابل بادام باغ د کلنۍ میلې لوی او پراخ مرکز ګرځېدلی. د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی بیا وویل چې سړی خونې د غنمو زیرمې د بستهبندۍ مرکزونه مسلخونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لپاره په روان کال کې لوی او پراخ پروګرامونه دي. نوموړي وویل چې د نورو پروګرامونو تر څنګ به بزګرو ته د پورونو ورکولو پروګرام هم پیل کړي.
ما میتونیم که برای جنام قرضه بدیم، علاوه از حمایه تکنیکی که وزارت زراعت دارد، وزارت زراعت این سال 230 میلیون افغانی را از طریق مایکرو فایننس بانک و قرضه های بسیار آسان و حتی برای یک فصل زراعتی هم این قرضه ها را آماده می کند.
کله هم د افغانستان کرنیز سیستم بخوانې دی، خو کروندګر له حکومت غواړي چې د کرنې په اصلي کولو کې ګړندي ګامونه واخلي او د هیواد کروندګرو ته بیلابیلې کاري زمینې برابرې کړي. ناجیه صافی، ازادي رادیو، کابل.
په هلمند کې د پولیو پیښې مخ په زیاتېدو دي. په دې وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 4 ته رسیدلی. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست کارکوونکي د هلمند چاپیر هم د پولیو په وایروس ککړ سوی بولي او کېدای سي چې له دې سره نورې پیښې هم په دې ولایت کې رامنځته شي. د یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 40 ته رسیږي. آیا د پولیو په ضد واکسین په هلمند کې او یا په نور افغانستان کې هم په یو کلتور بدلېدلی شي؟ د هلمند اطلاعات او کلتور د رئیس حمیدالله ویاړ سره زموږ همکار مرکه کړې ده. الیاس سعی له ویاړ څخه دا غولارو چارو په اړه پوښتلی دي چې کولی سي د پولیو یا ګوزنډ په ضد واکسین د افغان کلتور یو برخه شي.
بالکل، اطلاعاتو پر هنګ ریاست که چیرې وغواړي یعنی 50% رول ادا کوي سپه دې برخه کې، لکه عام روغتیا چې ادا کوي همداسې 50% وند اطلاعاتو کلتور ریاست کولی سي د پولیو د پوهاوي په حق له ادا کوي.
څنګه مثلا کوازی کوي امکان لري دا د کلتور او د فرهنګ یو برخه وګرځي د پولیو په ضد کمپاین، د پولیو په ضد مبارزه، د پولیو په ضد جنگ یا د پولیو د واکسین د تطبیق مسله زموږ د فرهنګ د کلتور یو برخه ګرځېدلی سي؟ که مثال ورکم لکه لنګوټه چې خلک په د سنتو ترڅ ترڅنګ سم د فرهنګ او برخه ده یا یو شمیر جامع دي امکان لري دا رقم واکسین هم موږ د خپل کلتور او فرهنګ او برخه وګرځو.
بالکل که هڅه وسی کوشش باندې وسی ذهنیت سازی وسی دا امکان لري او دا به په وخت او زمان سره بدلیږي هم ځکه چې اوس موږ زیاتره خلک د پولیو په ناروغي په تاوان پوهېدلی دي. که موږ وګورو دغه وروستۍ پیښې چې کېږي په کومو سیمو کې هغو ته چې د رسنیو له لارې کوم انعکاس ورکول شوی دی او خلکو دا درک کړې ده چې دا ناروغي نه علاج لرونکې ناروغي ده، یعنی که چیرې یو څوک یو ځل ورباندې مبتلا سي بیا یې علاج نه کېږي. نو اوس د ټولو سره دا ذهنیت ورو ورو پیدا کېږي چې موږ باید د دې ناروغۍ دپاره هغه څه وقایه چې وي هغه ټول سر له اوسه څخه تدابیر ورته ونیسو د مخنیوي دپاره. نو دا د دې دپاره که همداسې مسلسل کار وسي په غونډو کې د دې د رسنیو د لارې انعکاس وسي، د عامه پوهاوي نور پروګرامونه جوړ سي، د ځوانانو سره، د کلي د مشرانو سره، د ملا امامانو سره، د دې سره دغه موضوع شریک سي، دغه ضررونه و دغه څه نقصانونه ورته بیان سي او دا غوی له طریقه څخه یو ذهنیت وسی دا بحث ته ولویږي. دا موضوع په مسجدونو کې، په بانډارونو کې، په مجلسونو کې پر دې باندې بحث وسی، دا مسایل په کورنیو کې مطرح سي، بالکل دا په یو فرهنګ باندې بدلیږي.
که ستاسو نه غوښتنه وسی چې موږ سره د پولیو په محور کې مرسته وکړي، تاسو به څه کوئ، کوم کارونه به کوئ؟
موږ کولای شو د رسنیو د لارې د پوهاوي په برخه کې ډیره همکاري وکړو، همداشان د ځوانانو کوم پروګرامونه چې موږ دایرو په هغو له طریقه کولای شو چې د پولیو د ضررونو په هکله باندې او د پولیو د واکسین د ګټو په هکله باندې ورته وغږیږو، خلک پوکو اهمه ذهنیت جوړونه وکړو. همداشان د بیلابیلو نورو طریقو څخه چې په ښار کې د پولیو اعلانات نصب سي، مثلا د سندرغاړو له طریقه، د هنري پروګرامو له طریقه، د تیاتر له طریقه، د تمثیلي دغه اکټونو د برنامو له طریقه کولای شو په دې برخه کې ډېر همکاري وکړو.
چې زموږ سره د پولیو په برخه کې د مبارزې مرسته وکي، راسي دا په یو فرهنګ بدل کو، دا د پولیو په ضد مبارزه، تاسو به څه کوئ؟
که موږ سره دا غوښتنه اوسې، موږ به د اړوند رسنیو سره او ممثلینو د ځوانانو د دې سره ګډې غونډې ونیسو، دوی به راوبولو، مشورې به ورسره وکړو چې په څه ډول باندې کولای سو، په کومو امکاناتو باندې کولای سو چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار وکړو، ختمه یې کړو.
د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سوریه، روسیا او ایران د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه اعلان رد کړی دی چې وایي امریکا باید د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژني. ولسمشر ترامپ تېره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دا سیمه د اسرائیلو لپاره ستراتیژیک او امنیتي اهمیت لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، سوریه، روسیه او ایران د ولسمشر ترامپ د دې اعلان د رد لپاره څه ویلي دي؟
مننه شیبر صاحب. سوریه نن د ولسمشر ډونالډ ترامپ دا ناڅاپي اعلان وغند چې وایي واشنگټن به د جولان لوړو پر لنجمنه سیمه د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژني. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو دا څرګندونې غیر مسؤلانه بللې. ولسمشر ترامپ پرون د وري په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل هغه وخت را رسېدلی چې متحد ایالات د جولان لوړو پر سیمه د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژني. ترامپ لیکلی چې د جولان لوړې له ستراتیژیک او امنیتي پلوه د اسرائیلو د دولت او سیمه ییز ثبات لپاره خورا مهمه او حساسه سیمه ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي چې د ترامپ وینا د اسرائیلو له صهیونیست رژیم څخه په ړندو سترګو د امریکا پلوي ښیي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ترامپ دا څرګندونې د حقیقت نشي بدلولی چې د جولان لوړې به د سوریې او عربو په ولکه کې پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د جولان د لوړو په موقف کې بدلون به د ملګرو ملتونو له پریکړلیکونو څخه مستقیمه سرغړونه وي. انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخارو په حواله خبر ورکړ چې نوموړي د ولسمشر ترامپ د څرګندونو په اړه په غبرګون کې وایي د مسکو دریز دا دی چې د جولان لوړې به په سوریه پورې اړه لري او په دې کې به هیڅ راز بدلون را نشي. زخاروا ویلي دي چې پر دې سیمه د سوریې د دولت حاکمیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1409 نمبر پریکړه لیک په اساس تثبیت دی. همداراز ایران ویلي چې د اسرائیلو د قلمرو د یوې برخې په توګه د جولان لوړو ته د رسمیت ورکولو په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونې د منلو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن پر دولتي تلویزیون خپور شو ویلي چې دا غیر قانوني پریکړه د منلو وړ نه ده او د حقیقت نشي بدلولی چې د جولان لوړې په سوریې پورې اړه لري. شبر صاحب، عربي ټولنې او ترکیه هم د ولسمشر ترامپ دا اعلان غندلی دی، دلته وخت نشته، خو ما دا یادونه یوازې د روسیې او ایران او پخپله د سوریې د حکومت په دې خاطر په سر کې راوسته چې دا د سوریې مهم متحدان دی، ایران او روسیا.
تاسو څو نورو هیوادو ته هم اشاره وکړه، لیکن له لویې سره نړیواله ټولنه څه وایي چې د جولان سیمې د کوم هیواد برخه دي؟
د سوریې د جولان پر لوړو د سوریې د حکومت په اړه خو لکه څنګه چې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې هم یادونه شوې ده، د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په اساس تثبیت ده، یعنی د سوریې برخه ده. مګر که چیرته د ترامپ اداره له څه مودې راهیسې د جولان پر لوړو د اسرائیلو حکومت ته د رسمیت ورکولو په مسله کې غور کوي، او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د امریکا دا اعلان د ولسمشر ترامپ دا اعلان هرکلی کړی، او داسې ګمان کیږي چې د اسرائیلو د انتخاباتو په درشل کې یو میاشت د اسرائیلو انتخاباتو ته پاتې ده. نو په دې موده کې به د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سیاسي قوت لا زیات کړي. او شیبر صاحب، نتنیاهو پر ټویټر خپل پیغام کې لیکلی دی په داسې حال کې چې ایران د اسرائیلو د لمینځ وړلو لپاره د سوریې له خاورې کار اخلي، نو د ولسمشر ترامپ دا اعلان په ډیر جرأت سره د جولان پر لوړو د اسرائیل او حاکمیت ته رسمیت ورکوي. فقط یوه وروستۍ یادونه ده چې د جولان لوړې سیمه چې ټول مساحت یې 1800 کیلومتر مربع دی، اسرائیلو په 1918 کال کې له سوریې څخه ونیوه. اسرائیلو په 1900 په همدې کال د جولان د لوړو له اشغال وروسته په 1911 کال کې په دې سیمه کې خپل قوانین نافذ کړل، او عملا یې د خپل قلمرو یوه برخه وګرځوله. خو نړیوالې ټولنې تاسو چې پوښتنه وکړه، تر اوسه هم د دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی، یعنې د اسرائیلو دا اقدام چې د جولان لوړې د خپل قلمرو د یوې برخې په توګه اعلان کړي دي، د نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی
پیژندلی. تر ډېرو پورې د ملګرو ملتونو پوځیان هملته ځای په ځای و، د دې لپاره چې د سوریې او د اسرائیل ترمنځ شخړه رامنځته
نشي.
مننه تکل صاحب. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي تیر لمریز کال د ښځو پر ضد تاوتریخوالی په افغانستان کې کم نه شو. په دې اړه یو تفصیلي راپور د ازادي راډیو د خبریالې فیروزي عزیزي په
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په افغانستان کې د بشري حقونو یو اساسي ستونزه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په 1499 مریز کال کې هم د دغه هیواد ښځې د تاوتریخوالي شاهدانې وي. د دغه کمیسیون د ښځو چارو د برخې مسؤلې لطیفې سلطانی ازادي راډیو ته وویل په دغه کال کې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 4000 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د بشر د حقونو کمیسیون څېړنې په 1499 مریز کال کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړو شمېرو ښکارندوی کوي، او موږ په دغه کال کې هم 2280 قضیې ثبت کړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 4309 پیښو له مواردو څخه. البته دا یو کم توپیر دی چې تر صفر باندې دی، یعنې د تیر کال په پرتله یوازې شپږ پیښې راکمې شوې دي. آغلی سلطانی وایي له دغو 4309 د تاوتریخوالي پیښو له شمېر څخه 478 اقتصادي، 213 جنسي تاوتریخوالی، 1302 فزیکي تاوتریخوالی، 1415 رواني او لفظي شخړې، او 568 هغه پیښې دي چې د ناوړه دودونو له امله رامنځته شوي او د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره ثبت شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د ولایتونو نفوس ته په کتو کابل کې د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې شوي، او بامیان، ننګرهار، بلخ او هرات هغه ولایتونه دي چې په دغه ولایتونو کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون په دفترونو کې زیات خزو خپل پی حساب کړی دي. خو د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي چې په 1990 مریز کال کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی رقم شوی دی. د دغه وزارت مرستیالی نبیله مسلی ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو سازمان راپور ښیي چې د خزو پر وړاندې زور زیاتی 40% رقم شوی دی.
سال کې گذشت سال 1397 وضعیت زنا تا جایی
په 1990 کال کې د افغان خزو وضعیت یو څه ښه و. هغه شمیرې چې ملګرو ملتونو خبرې کړي ښیي چې په دغه کال کې د خزو پر وړاندې 40% تاوتریخوالی رقم شوی او موږ دا یوه ستره لاسته راوړنه بولو، یعنې زموږ کارونه پایلې هم ورکوي. که څه هم افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لکه د نجونو د زده کړو، روغتیایي خدماتو، سوداګرۍ او په سیاسي او مدني چارو کې د ګډون په اړه د پام وړ لاسته راوړنې لرلې، خو لا هم د هیواد په ډېرو سیمو کې د فرهنګي او ټولنیزو ستونزو موجودیت هغه څه دي چې د دوی پر وړاندې یې خنډونه جوړ کړي او د دوی حقونه او ازادي یې نقص کړي دي. د بدن د غړو پرې کول، وهل، ډبول، په کم عمر کې ودول، له اساسي او اسلامي حقونو محرومېدل، جنسي تیری او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې افغان ښځې له عمله کړیږي. د ښځو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه واک او ښځو ترمنځ جنسي نابرابري ده. دا چې په افغانستان کې له زده کړو څومره نجونې بې برخې دي، موږ غوښتل د افغانستان له پوهنې وزارت یې په اړه معلومات واخلو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شوو. خو تر دې وړاندې د وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې په 1990 لمریز کال کې د بېلابېلو لاملونو له امله 3.5% نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي. له دې سره د افغانستان لومړۍ میرمن بي بي ګل رولا غني وایي چې په 1990 لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه او لاسته راوړنې موجودې وې. نوموړی د سوداګرو ښځو د شمېر زیاتوالي ته په اشاره وایي:
با اساس محاسبه اتاق در حال حاضر بر علاوه
د سوداګری خونی د محاسبه په اساس د محل د غیر رسمي سوداګرو ترڅنګ یو زر یو سل 50 سوداګری خزي په رسمي ډول په هیواد کې فعالیت کوي.
با صورت
یو ستر لاسته راوړنه ده
فعالیت دارن و ای یک دستاورد بسیار کلان است.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې 1990 مریز کال هم د ملکی خدماتو په دستګاو کې د ښځو د ګډون لارخه تر ټولو ښه کال و. دغه کمیسیون د شمیرو له مخې په 1990 مریز کال کې د ملکی خدماتو د کارکونکو کچه یوازې 22% یې ښځو جوړوله، چې اوس مهال دا کچه 20% ته لوړه شوې او 15% لوړوالی ښیي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په 1990 مریز کال کې هم په کورنیو او دولتي ادارو کې په هماغه پخوانی شدت تاوتریخوالی موجود و. د افغان ښځو د شبکې ویغړې سیما څخه په دې اړه وویل:
قانون هست که باید بیشتر از 30% کرسی های دولتی باید بر خانما باشه.
قانون داسې دی چې باید دولتی کرسی او 30% خزو ته ځانګړي شي. خو مهم او کریدي پوښتنه کې بیا کمی خزو حساب لري، چې دا په خپل یو ډول تاوتریخوالی دی او د ولسوالیو او کلیو په کچه هم زور زیاتی شته چې صحرایي محکمې هم په کې شاملې دي.
ما سخت ما خانمها تقدیم میکنیم.
په 1990 مریز کال کې د افغان خزو د اندېښنې وړ بل موضوع د سولې په خبرو کې د دوی د لاسته راوړنو خوندیتوب دی. دوی وایي چې د هیواد سیاستوال باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر ولسواکۍ او په ترلاسه شویو ازادیو په تیره بیا د ښځو په لاسته راوړنو معامله ونه کړي. خو د افغان حکومت چارواکو ویلي چې د ښځو د حقونو ټینګښت او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو محاکمه د دوی په لومړیتوبونو کې دی او له طالبانو سره په خبرو کې به یې هم حقونه له پامه ونه غورځول شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکي: د زلمی خلیلزاد د سولې له خبرو د بسوګي واده جوړ شو، کله خلک ورته خوشاله وي بیا پکې خنډ رامنځته شي. ګل حبیب حقمل د زابل له مرکز کلاته څخه لیکلی دی: د نوي کال دوهمه ورځ د ټولو افغانانو ته مبارکه وي، هیله ده چې دا کال مو د سولې او خوشحالۍ کال وي. فضل کریم درویش پر استولې اس ام اس کې لیکلی دی: د پکتیا له ځاځیاریوبه، حکومت باید د ښوونځیو د کتابونو ستونزه د نوي کال له پیلېدو سره ژر تر ژر حل کړي. جعفری بیا بیرته د سولې مسلې ته اشاره کړې ده او دی لیکي د حکومت د پوځي عملیاتو اعلان د سولې خبرې اغېزمنې کوي. محمد قاسم ځواک له هلمند بیا لیکي تر څو چې حکومت د طالبانو جنګي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي. عبدالله عادل د هلمند له ناوې په راستولې سمس کې لیکلی دي د امریکایي پوځیانو وژنه به د افغانستان د سولې په خبرو باندې منفي تاثیر ونه کړي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دي تر څو چې طالبان تر فشار لاندې رانه شي په افغانستان کې سوله نه کوي. شفیع الله ارسلان له بکوا څخه لیکلی دي ازادي راډیو کارکوونکو ته د نوي کال مبارکي وایم او یو شمېر نورو اوریدونکو هم د نوي کال مبارکي ازادي راډیو همکارانو ته ویل. وړاندې د زما رایه زما حق پروګرام درو چې د افغانستان